د ماخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په د ماخامنی خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکار دی. د هغوی سلامونه هم ومنی. د ټول ټاکنو د شکایتونو کمیسیون نن زرګونه شکایتونه ترلاسه کړي. په دې حکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوریه اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اووه سرتېرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د روسیې چارواکي وایي د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اووه سرتېرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتېرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پېښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل: وسلوالو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې وه چې په نتیجه کې اووه سرتېري وژل شوي او درې سرتېري او د ملي امنیت درې تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې، خو رویترز خبري اژانس د دولت آباد ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتېري وژل شوي دي. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي، دغه حمله مسؤولیت هم اخیستی ده. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړی چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیو جرسی ایاله د واشنگټن ښارګوټي اوسیدونکی و. دفاع وزارت یا پنټاګون په خبره کړي بیان کې ویلي چې د دغه سرتېري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې هغه سخت ټپي شوی و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دا د روان میلادي کال لپل رئیس شلم امریکایي سرتېری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په افغانستان کې په تیره 13 کلنه جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتېرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤول په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه دا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي نجراب د کاپیسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډیر فعال دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي ایران پولیس ته نږدې د اسلام قلعه په بازار کې درې تنه په ډزو ووژل شول. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالله حد ولیزاده د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ساعت 11 میجه
نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې درې تنه چې ویل کېږي کمیشن کاران ول د کوهسان ولسوالۍ مربوط د اسلام قلعه بازار کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د ښاغلي ولیزاده په وینا وسلوال د پېښې له ځایه په تېښته بریالي شوي او تر اوسه د دې پېښې انګېزه هم نه ده معلومه. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان صدر اعظم نه و کل شوی دام رسته له پاکستان سره ځنډولې و. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته ولاړ او تر دې را وروسته د دوړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د ایران د صوفی طریقې ستر مشر نورعلي تابنده د 29 کلنۍ په عمر مړ شو. صوفی طریقه په دې هیواد کې یو ستر مذهبي فرقه ګڼل کیږي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې تابنده چې د تهران په مهر روغتون کې د اکتوبر له 1 رئیس بستر وفات شوی دی. تابنده د نعمت الهی ګنابادي د صوفی طریقې مشر و چې په ټول ایران کې پیروان لري. خو ډیری پیروان یې د دې هیواد په شمال ختیځ خراسان ولایت کې دي. تابنده د کلونو په جریان کې ډیر ځلې د ایران د رژیم لخوا زندانی شوی او پیروان یې هم چې په ګنابادي درویشانو مشهور دي په منظم ډول د ایران د رژیم له امنیتي ځواکونو سره نښتې کړي دي. صوفیزم په ایران کې منع دی او د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د دې طریقې پیروان تل د رژیم لخوا ځورول شوي او ورسره تبعیضي چلند شوی دی. د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. روسي یونایټیډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 155 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کامسومولسک ان امور په سیمه کې راولویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري آژانس د دې هیواد د پوځي صنعت د یو چارواکي قولا چې نومینه دی په ډاګه شوی خبر ورکوي چې ویلې دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 155 الوتکې د تخنیکي سیستم په کنټرول کې ستونزه د دغې الوتکې د راغورځېدو سبب شوې ده. د روسیې 155 الوتکې د روسیې د سوخوی شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت مخام شپږ بجې او اووه دقیقې دی. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.15 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د انتخاباتي شکایتونو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه نن ثبت شول.
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره یې د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي
د کابل هغه ښارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یوه اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه په پلټل کېږي، ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي آلې ګټه ونخلي.
کونړ ته هم ځو. د دغه ولایت چارواکي وایي چې ډېر ژر به په ټول ولایت کې د پاکستاني او کلدارو ټغر ټول کړي.
په دې برخه کې موږ جدي تصمیم نیولی دی. دا منخایي او اخیرین تصمیم ده چې نور به په افغانستان په جغرافیا کې خپل افغانۍ چلی. نور پیسو لپاره نور د چلند جواز نشته او هیڅوک دا کار ونه کړي.
په نړیوالو او سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې 2 کاله مخکې ځنډولی وو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا د 2009 شکایتونو په ثبتولو سره د ټاکنیزو شکایتونو شمیر نن له 6000 واوخته. نن د دغه پروسې دوهمه ورځ وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي ښایي سبا چې د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده زرګونه نور شکایتونه هم ثبت شي. اکرام الله اکرام مفصل رپورټ لري.
د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په تړاو د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت دوهمه ورځ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وای د سه شنبه د ورځې تر 2 بجو د شکایتونو شمیر له 6000 اوخته دی. دی وای د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته په کتو خی دغه شمیر سبا چې د دغه پروسې وروستۍ ورځ ده له 10000 شکایتونو واوړي.
د 6000 شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره یې د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د 2 ورځې خپل بیانو کې ویلي دي ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کړي او دا لړۍ دوام لري.
ښاغلی رویدار وویل چې په دې شمیر شکایتونو کې زیات یې په ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پورې تړاو لري. دی وای لدی ورسته دغه شکایتونه په بیلا بیلو کټګوریو ویشل کیږي او بیا د چړنی بهیر پیلېږي. په همدې حال کې د سیشمې دورځي په روسي کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړون کې ټیم 1200 شکایتونه ثبت کړل. د دې ټیم غړي داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل چې د سبا ورځې تر پایه به له 3000 ډیر نور شکایتونه هم ثبت کړي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون وای د دوی ټاکنیزې ډلې تر اوسه له 6000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. دغه شان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې له 3000 زیات شکایتونه یې مستند کړي چې له کمیسون سره به ثبت کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته په کتو فکر کیږي چې ښایي شمیر له 10000 واوړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو شورا د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه مني. د دې شورا د اداري پلاوي غړي سید حسین رحمتي چې د شورا اعلامیه لوسته وویل چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته د دوی په وینا د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسون د اړوند مسایلو راجې کول د خلکو له برخلیک سره لوبه کول دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شکلی پریکړې موږ ته د باور وړ نه دي او د ټاکنو ستونزې د حل لپاره حل لار نه بلل کیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي غوښتنه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا په ټویټر لیکلی چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبې په ورځ پیل شو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅېړل شي، ځکه د دوی په خبره که داسې ونه شي احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟ پوهند صافی په جواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي او ګوري اخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه مونږ کیسه کتلې څونه دیس کې کتلې او دا دی کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوای نه ده شوای او پاکی رای شوی دی که نه پاکی رای شوی دی قسم کړی دی. دی کولای شي د دې بودې نه چې ټاکلی کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولی چې څه لکه چې معلومیږي چې لومړی نتایج ابتدایی نتایج و معنی داده چه آقا همده شهو چه دوی اعلان کرده دی با دقیقه دی ثبوت دی پارا او دی رد دی شکایات دی پارا بیام دلیل وانده که یا او اعلان بکی بل کم خبره بکی نیشتا
لقبل قانونی موده نه مثلا غزیگی او ترسیدگی نه که ستاس به نظر آقا ناسمه اغیزی او ناوره اغیزی بیت
فکر که اون باشه بیا با کمیسیون دی شکایاتو او انتخابات دوارو تا خصوصا کمیسیون د شکایاتو تا ډیر سخته تمام شي چې د دې محکمه حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو که چیرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده نو فکر کوم به چې که دا بوده بیا د یو غذایي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نم دغه اولې پریکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار کړي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهاند ودیر ساپی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه خپل نظر وړاندې کړ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي هغه خارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یو اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي. د دې ادارې مسؤلان وایي د خارګوټو او ټولو سوداګریزو مرکزونو مالکان د جدې میاشتې تر شپږمې نیټې وخت لري چې د سونګ څوک لپاره له تصفیه کوونکې آلې څخه کار واخلي. امید زهیرمل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
پلازمینه کابل کې د هوا ککړتیا حکومت اړکړې چې د ستونزې د هواري لپاره لاس پکار شي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت سوداګریزو مرکزونو ته د جدي میاشتې تر 8 منټې وخت ورکړی چې د سونګ د غیر معیاري توکو لکارونې څخه ډډه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اطلاعاتو مسؤلې لیلا سامانی د سشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل کده مرکزونه د سونګ توکو د کارونې پر مهال تصفیه کوونکې آلې څخه ګټه وانخلي، لوړ نقد جریمه به پرې کړي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه پلټل کیږي ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي آلې ګټه وانخلي جریمه به شي. کیدای شي هر اونۍ نقدن 250,000 افغانۍ جریمه شي.
د نوموړي په خبره د خارګوټو جریمه د مرکز ګرمۍ او د شمیر او د حمامونو د خونو د شمیر لمخې کیږي او د نورو مرکزونو د جریمو په اړه کار روان دي. کورنیو چارو وزارت هم د وی اعلامي په خبرولو سره د خارګوټو د خښتو بټیو، حمامونو، د ودونو، د سالونونو، تولیدي کارخانو، د سونا د حوزونو او نورو سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړه کده سونګ توکو له غیر معیاري توکو ګټه واخلي قانوني چلند به ورسره وشي. کورنیو چارو وزارت دا اعلامیه د جزا کوډ د 800 ماده پر بنسټ خبره کړي. په دې ماده کې راغلي هر هغه څوک چې د هوا او اوبو ککړونکو مواد وکاروي او دا مواد بیا د ژوندۍ موجوداتو لپاره موزیر وي، د چاپیریال ساتنې پر وړاندې جرم کړي او په متوسط بند محکومیږي. متوسط بند له یو کال څخه نیولې تر 15 کلونو پورې دی. ولسمشر غنی هم روانه ونې د کابل هوا وژون کې وبلل او امر یې وکړ د هوا ککړونکو مکلف دي چې د سونګ له معیاري توکو استفاده وکړي او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له تصفیه کوونکو الو کار واخلي. د تصفیه کوونکي هر علي قیمت له 20,000 افغانۍ پورته دی. د چاودونو او ځانمرګو بریدونو ته څنګ ککړې هوا هم کابل خاریان اندیښمن کړي دي. دوی وای د شپې له خوا اصلا تګ راتګ نشي کولای.
عبدالشکور اکبر زیم ولې دا ککړتیا خو ډیره خطرناکه ده، خصوصا د کوچنیانو لپاره چې له هغوی ته له سینې تکلیف پیدا کوي. دا ککړتیا د چټلتیا د انسان ژوند لپاره ډیره ضرري ده.
امرالله او د کابل ولایت ما مونږ چې ګرځو خپل هغه ماکس ځان سره راوړو خامخا او نور کسان ته مونږ کور کې چې دا هغه کسان خامخا هغه ماسک راوړي ځان سره.
خو د سوداګریزو مرکزونو یو شمېر مالکان وای د لوګیو د فلټر الی اخیستی او نسب کړی دي.
مونږ عموم لرو په عموم کې څنګه سوخ سوزو خو سیستم د فلټر لرو چې هغه هوا تصفیه کوي او مونږ هوا نه لوده کوو.
ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وای د سوداګریز مرکزونو د شپې له تیاری په ګټنی سره د سونګ بی کیفیت مواد سوځوي چې هوا ککړوي. دوی ټینګار کوي چې خارونو ته باید د بی کیفیت سونګ توکو د واردېدو مخنیوي وشي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ل کابل ځو کونالته د دغه ولایت چارواکي وایي ډیر زر به په ټول ولایت کې د پاکستانیو کلدارو ځای افغاني بانک نوټونه ونیسي او د کلدار استفاده به د تل لپاره په کونړ کې ختم شي. نور تفصیل ل کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې دولتي مسولین ویل دي ورسته هیڅ څوک حق نه لري چې د افغاني پرته پر پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه وکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سې شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
په دې باره کې موږ جدي تصمیم نیولای دا منخایي او اخیرین تصمیم ده چې نور په افغانستان په جغرافیا کې خپل افغاني چلی نور په سعودي لپاره نور دی چلند جواز نشته او هیڅ څوک نه دا کارونه.
هغه وی هټیوالو ته نرخ پانی او موټر چلون کو ته د کرایو اندازه په افغانی او ټاکلی هیڅ څوک حق نه لري چې لیادو نرخونو سرغړونه وکړي او یا هم لا افغانی پرته په نورو اسعارو راکړه ورکړه وکړي.
تر اوسه پر ماتلس دکانونه بند کړي دي، مهر لاک دي، موټر بندیږي، دکان بندیږي، د تیلو پمپونه بندیږي چې دوی په افغانی کې راکړه ورکړه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو وای افغانی ملی هویت او پیژنګل ویده او په دې خوختي چې د خپل ملی هویت په رای جوړولو کې فعال ونډه اخلي. مدني فعال خالق یار ساپی وای
افغانستان د خلکو هویت افغانی دا او باید په دې باندې خپل راکړه ورکړه وکړي. دا مثبت اقدام دی. د کونړ ولسونه ځوانان سپینګری علما کرام د دې ملاتړ کوي. د حکومت نغواړي چې همدا پروسه جدي ونیسي، تعقیب کړي او تر اخیرنۍ نتیجې پورې ورسي.
هټیوال وای د پاکستانی او کلدارو چلخت ورته زیات زیانونه راولي او نور نغواړي چې په یادو پیسو راکړه ورکړه وکړي. مولوی عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
موږ دکانداران ته په دې باندې خاص کار ډېر متضرره شوي. کوم دکاندارانو چې په مخکې کولو کې سرمایه لس لکه شل لکه واغ نیم په نیمه کته رالیدل، کلدار ورځ پوره د ډالر او د افغانۍ مقابل کې بازار کې ارزښت لاسه ورکوي. افغانۍ زموږ هویت دی، موږ پې ویاړو او الحمدلله اوس هغه پخوانی افغانۍ نه ده. موږ د افغانۍ رایج کېدلو کې هر قسم همکاري ته تیاری.
په کونړ کې په داسې حال کې پر کلدارو د راکړې ورکړې د بندولو او د افغاني بانک نوټونو د چلخت لپاره جدي اقدامات کیږي چې په ننګرهار، پکتیا، خوست او نور ولایتونو کې هم چارواکو او ولسونو د پاکستانی او کلدارو پر ځای د افغاني رای جوړولو ته په یو غږ مټي را بډوهلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل یو اوسیدونکو تصمیم نیولی چې د خپل اقتصادي ستونزو له امله خپل یو پښتورګي وپلوري. دغه کس چې نصر الله نومیږي له تلویزیون څخه د بدن د غړو د خرڅلاو په اړه لیوي خبرتیا وروسته دا پریکړه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان نوموړي سره د خبرو پر بنسټ ریپورت لري.
په فیسبوک کې مې وی تبلیغاتي ټکان ورکوونکي خبرتیا پام ځان ته واړوه. یو سړی د خپل پښتورګي یا ګردې د پلورل لپاره د وروختون په دیوالونو خبرتیاوي لیکلې دي. د کابل په لویدیز کې د نصر الله لیدو ته ورخلم. په دشت بچی سیمه کې مې په تنګو تنګو کوڅو کې تر لږ مسل وروسته هغه په داسې وی سیمه کې پیدا کړ چې برېښېده بې وسیلي پکې ډېره ده. دیش کلن سید نصر الله د بامیان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دی وی شپږ کاله مخکې واده کړی او د خپلې کورنۍ د اقتصادي وضعیت د بدلون لپاره کابل ته راغلی دی. خو داسې ښکاري چې د بېوزلۍ، بېکارۍ او پورونو له امله یې د ژوند وضعیت په کابل کې هم بدل نه شو او بالاخره یې دې ته اړ کړ چې خپل د پښتورګي د پلورلو پریکړه وکړي.
چوک ته ولاړم، کار او غریبي نه و. ښځې مې وویل چې پیسې نه لري او کار نه کوي، نو ځکه مې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګي وپلورم. پوره وړی یم، هم په کابل کې له خلکو او هم بامیانو کې له خپلو خپلوانو. دوی هره ورځ زنګونه راوهي او ګواښي.
سید نصر الله خپل میرمنی او دوه ماشومان سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. د کورنۍ لستونزو او د خپل پلار له پریکړې بي خبره محمد او فرشته لوبې کوي. نصر الله وی بی وزلی او بیکاری د پریکړې توان لده اخیستو، خو کله چې و ورس په خصوصي تلویزیون کې د پښتورګو د پلور پاړه یو سوداګریزه خبرتیا واوریده، د د پام یې ځان ته واړو او بیا یې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګي یا ګرده وپلوري. نوموړی وی دی اوس له یو چا سره هوکړې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې دا کار وکړي.
مشتری هسته دیگه میگه که ما میخریم
اخیستون که دیر دیو شمیروای دو لکه دو نیم لکه و تر دری لکه رو پوری گرده اخلو. توی پوهی که چه اراو بیوز لیم نوزه که یه قیمت نا اخلی و سوکشتا چه دری لکه باندی اخلی.
یکی هسته دیگه سی لکه رو پیگه بسه.
نصر الله وی چه میرمنی هم ده دل پریکلی سره موافقه کرده. خوستون زده ده چه دیو پختور کی نشتون ده انسان پا بدنی فعالیت که سستون زده را ولاره ولیشی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زبی الله حیدری وایي چې په یو ګرده د بدن فعالیت په اوږدمهال کې یو کس ته ګڼې ستونزې پیښولی شي او حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
طبی ګردی د فعالیت د کمیدو په صورت کې د وینې دوران لوړیږي او بیا په دې سره انسان د ستړیا او زړبدۍ احساس کوي او اشتها هم کمیږي. دقیقا هغه کس چې یوه ګرده ولري او د هغه نفر په پرتله چې دوه ګردی لري جدي خطر ورته متوجه دی.
د کابل یو شمېر ډاکټران وایي په داسې یو حالت کې چې د پښتورګو یا ګردو پیوند په افغانستان کې نوې دی، خو هغوی چې بلته د پښتورګو د ورکړې په اړه پریکړه کوي دوی تر ډیره اقتصادي ستونزو اړ کړي وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ماخمنی خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په هکله یو مرکه لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون سي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی وو.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2020 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2023 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیر 14 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پوری سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې لاغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کړي، د پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کاله شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستې لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې شوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شوونیز پروګرام چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یو جو پای چاغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. او دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان د پاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې له هغه اعلان نه دي سوی. دمګړی یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمن چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړی و، هغه یو ډول ښه نتیجه ورکړل، یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکېدو د ځګ د ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې سداسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو تکشینی، نو دا هم یو مثبت پیشرفت دی د دې سمداس کاری چې دوی دغه ګټ سیاسي ګټ هم پاکستان تر لاسه کړل. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله دغه امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګټ ګډي ګټي دي هم
ګډي ګټي دي یعنی سیاسي ګټ هم پاکستان ترلاسه کړل او په عین حال کې پوځي ګټ هم ترلاسه کړل. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونې او روزنې دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې هغه لاندې بهاله شوي.
احمد شاه اعظمی د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. درنو اوریدونکو په دغه مرکه سره مونږ رسیدو د مخامنی خبری مجلې پایته